دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازګر څلور بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تر ترنګلتیا وروسته دواړو هیوادونو یو ځل بیا د اړیکو د سمېدو لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. اغیزې به څه وي؟ ورسره د کړکیش نړیواله اداره وایي د پاکستان په جیلونو کې بندیانو سره ناسم چلن په جرایمو کې د اضافه سبب ګرځي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې شاهین بنیری ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
مړومبه مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې د هغه 23,000 امریکایي ځواکونه چې په راتلونکي کال کې له افغانستان او زید جګړې د موسم تر ختمېدو هلته پاتې شي. د افغانستان په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو او ګډو ځواکونو په انخته کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نیپرا یا د بجلی د ویش قومي ادارې د بجلی په نرخونو کې د اضافي منظوري ورکړې ده او د قبایلي سیمو لوبډلې ته په ړومبي ځل په قومي کچ د هاکي چمپیونشپ کې د برخې اخیستو موقعه ورکړل شوې ده. دا خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې د هغه 23,000 امریکایي سرتیری چې په راتلونکي کال کې له افغانستان او زید جګړې د موسم تر پایه هلته پاتې شي. ولسمشر باراک اوباما په کال 2009 کې افغانستان ته د 33,000 اضافي ځواکونو د استولو پریکړه کړې وه. د اوباما د پریکړې له مخې د دې اضافي سرتیرو د ډلې 10,000 باید د روان کال تر پایه او پاتې 23,000 د کال 2012 د پوړی کې له افغانستان اوزي. خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټې کې په دې برخه کې وړو کې بدلون اعلان کوو. ویل چې دا 23,000 سرتیری به راتلونکي کال له افغانستان اوزي، خو په دې هیواد کې د جګړې د موسم د تیرېدو وروسته. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په کال 2009 کې د 33,000 اضافي سرتیرو په ګډون 100,000 ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي له ایراني چارواکو سره د هغو داوو په اړه نیخ په نیغه رابطه کې دي چې ویل شوی د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په پلان کې ښکیل دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نیولند پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته وویل دا په دې باور ده چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه نیخ په نیغه رابطه د چهارشنبه په ورځ شوې ده.
We have had direct contact with Iran. I'm not going
to مونږ له ایران سره نیخ په نیغه رابطه لرو. په دې اړه نور تفصيلات ته نظم. یوازې دومره ویم چې په دې مسله مول ایران سره نیخ په نیغه رابطه ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا وکټوریا نیولند د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکام پلان کې لاس لرل رد کړی او ویلي دي دا یو جوړ شوی مسله ده چې د ایران او د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیاتی. د پکتیا ولایت په ډنډپټان ولسوالۍ کې پرون سهار د وسلوالو طالبانو او ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ مخامخ انخته شوې چې دواړه غاړې یو بل ته د درنو مرګ جوبلو دعوی کوي. د ډنډپټان ولسوال نیاز محمد خلیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د دې انخته پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولسوالۍ په مقبلو سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره انخته کړی چې په ترس کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خپل لسو ملګرو د وجل کېدو پخلی کوي. خوایي چې افغان او بهرنیو عسکرو ته هم درنه مرګ جوب له اړولې ده. د کراچۍ کې عوامي نشتلګون د امنیتي ادارو لخوا د ګوند په غړو دفترونو د ترهګرۍ د بریدونو د خبرداري نه وروسته خپل ټول دفترونه تر درې ورځو پورې تړلي دي. د عوامي نشتلګون د چارواکو په وینا د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک او استخباراتي ادارو لخوا دوی ته ویل شوي وو چې د دوی په مشرانو او دفترونو د ترهګرو بریدونو کېدو امکان دی. د ګوند د سنسوبې مرستیال مشر بشیر جان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
رحمان ملک شروع کړی او داغې نه پس سمنه انتظامیه ده سمنه ایجنسو مشران دي هغه ټولو په ټلیفون باندې ما ته به دا وینا کوله چې تاسو نن د کورونو نه مروځئ، دفترې بندې ساتئ، تاسو ته خطره ده، د تالاګرۍ خطره ده، به تاسو دهشتګردي کېدلی شي. لیکن یو سړی هم دا نه کول چې زموږ چا مرګرو ته تحفظ ورکړی دی، هغولی چې کوټي ورکړی دی.
د ان پی د سن صوبې مرستیال مشر بشیر جانو یاد دی چې سورج مخکې د عوامي نیشنل ګوند مشرقي کراچۍ په یو دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی و چې په ترس کې د یاد شوي ګوند سیمه ییز مشر او یو غړی وژل شوي وو. نیپرا یا د بجلی د ویش خامی ادارې د بجلی په نرخونو کې د 3 روپۍ او 4 پیسو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. دا اضافه د اګست د میاشت لپاره د فیول ایڈجسٹمنټ په مت کې ورکړې شوې ده. د ناټو په کاروانونو د بریدونو ډیریدونو وروستو چارواکو د خیبر جنسي په لنډی کوتل بازار او لوی لار د ماخام د وروستو د تګ را تګ نه کولو حکم جاری کړی دی. د چارواکو په وینا د ماخام د شپږ بجو نو وروستو به د لنډی کوتل او تورخم په لوی لاره د تګ را تګ اجازت نه ورکي. چارواکي وایي چې دا ګامې د خلکو د حفاظت لپاره پورته کړی دی. ولی ځایي ولس وایي چې دغه بندیزونو له کبله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اوس د لوبو یو خبر. د قبایلی سیمو د هاکی لوبډلې ته په وړومبي ځل په قامي کچ د هاکی چمپینشپ کې د برخه اخیستو مخه ورکړې شوې ده. د هاکی دغه قامي چمپینشپ د پیښور په قیوم سټیډیم کې کیږي چې پکې د سلور وړو صوبو او قبایلی سیمو څخه لس لوبډلې ګډون کوي. د قبایلی سیمې لوبډلې په یو سیالۍ کې د اسلام آباد هاکی ټیم ته ماتې هم ورکړې ده. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوک بے پالټ الوتکې په پرونی برید کې د حکانی ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. دا چې امریکا په شمالي وزیرستان کې د حکانی په ضد ډلې په ضد ولې بریدونه کوي د سیمې چارو یا کارپوه په اړه وایي
د دواړو ملکونو په دې روان وختونو کې د خپل اعتماد بیلولو غاړې ته لار خلاصې.
گران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ناپامۍ سره غلط کټ تاسو ته واورول سو. یو ځل بیا ځو د هغه کټ په لور چې امریکا ولی په شمالي وزیرستان کې بریدونه کوي.
امریکا مشه د کلاوی پورې حمله کوي ترڅو پورې پاکستان فوج غټ عملیات نه کړي په شمالي وزیرستان کې.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تر ترنګلتیا وروسته دواړو هیوادونو یو ځل بیا د اړیکو د سمېدو لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. کارپوهان دې ته په څه نظر ګوري؟
د دواړو ملکونو په دې روان وختونو کې د خپل اعتماد بیلولو غاړې ته لار خلاصې.
او په خیبر ایجنسی کې د ماښام تر شپږ بجې وروسته د حکومت لخوا کرفیو یا ګرځبندیز خلک له یو شمېر سن سره مخامخ کړي دي.
زما د مړی کار دی زه اوټ پاس منی وش پراوته ما ماته وس لار نه ملاوي کې کرپی حکومت لگاولې 3000 روپۍ منی گاډه ماته نه ملاوي.
او پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. چاروازه سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو یو ځای راپورته. د بلوچستان له سر شارکوټ سره نږدې د سکرو په وکان کې د چاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ رامنځته شوې ده. په وژل شوو کې د درو اړه له خیبر پښتونخوا سره ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
له کوټ څخه سهیل ختیځ لور ته د 15 کیلومتره په واټن د زواخو په سیمه کې د سردار گوهر نمیست کرو کمپنۍ په یو کان کې چاودنې 15 کان کیندون کې وجلی. د آینی شاهدانو په وینا چاودنه د پنځشنبه په غرمه سوي. خان محمد چې د همدې کان پر سر انجن چلوي وایي له خپلو کان کیندونکو سره یې آخري خبرې د ډوډۍ سوي چې د په خبره هغوی د ډوډۍ خوړلو ورته ویلي وو.
زه 11 بجې دی فون کو روټه راوړم ما چې روټه شو کړ دی ویلا لوړ او کس کا لوړ چې مسنګ راو هو خالی می کو بیا من ټینو کو زکړه ما سره دال کو لړو دا عمر د ماتې په خوري د ماکو شو د تمه دل د ماکه نشته بیا چې دی کر پس دی راغ د مات یې د ماکه شوی دی مو ته مې د ماکه هدل تنه شوی بیا چې ما فون کو لاندې کسانو سره درکنو بیا د چاچا و غراغه هغه ماته فون کو یبې د ماکه شوی دا کسان پکې نه خراب شوی دی تکرم پېشل سٹارټ کړ.
د سکرو د همدې کان ټکیدار رشید احمد مشال راډیو ته وویل په تیرو 500 کالو کې په همدې غره کې دا لمړنۍ چاودنه ده او زیاتوي تر دې لمخه نه هم په دې کان کې او نه هم په شاوخوا کانونو کې د میتین ګیس اثرات لیدل شوي وو.
تقریبا د دالیس 500 کال کیږي په 500 کال کې تر اوسه پورې داسې دماکا یا داسې میتین ګیس داسې جمع شوی نه دی او د دې وجه سره تر اوسه پورې داسې حادثه شوی نه ده. دا اوله حادثه ده.
که څه هم د رشید احمد په وینا د دوی په کانونو کې دا لومړنۍ چاودنه ده، خو د کوټې په شمول د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د سکرو په کانو کې هم داسې چاودنې څو څو واره شوې. د وژل سویو کان کیندونکو له کورنیو سره د کان د مالکانو یا هم د سرکار لخوا څه مالی مرسته کیږي کیا دامی د دې کان چې چاودنه پکې سوې وه له مالک میر جهانزیب ساتکزی څخه وپوښتل.
تقریبا هغه دوی ولی کې موږ د هغه لیبر رولز او لاز دي نه هغه موږ فالو کوو، هغه کې دومره دوی لپاره چې شکه ګورنمنت طرف سره او د موږ د ټیکدار نامه څومره پیسې راځي هغه اګریمنت د خامخا د احتمالوي شي.
په وجل سبیو کان کیندونکو کې د دریو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوات سیمې سره او د دوو نورو تعلق له کوټ څخه و چې د کان د ټکیدار رشید احمد په وینا د ټولو مړي خپلو کورونو ته لیږل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او ستاسو پام د یو بل راپور پر لور ګرځوم. د امریکایي چارواکو له مخې پرون د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه امریکایي بی پایلټ الوتکې په یو برید کې د حقانی ډلې یو مهم مشر جانباز زدران وشل سوی دی. دا چې جانباز زدران په حقانی ډله کې څومره مهم کس و، آیا امریکا د القاعده پر ځای خپل پاملرنه پر حقانی ډلې اچولې ده، او بل دا چې په دې وروستیو کې د جانباز زدران په ګډون د دغه ډلې د نورو غړو وژنه شای چې پاکستان د افغاني طالبانو په اړه په خپلې تګلارې کې بدلون راوستی دی او که څنګه؟ زموږ همکار اسرار الله مومند دا ټولې پوښتنې په پاکستان کې د کارپوهانو مخې ته ایښې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د امریکای چارواکو له مخې پرون د زیارت په ورځو د پاکستان د شمالي وزیرستان په ډنډه درپخیل سیمه کې د مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو په یو برید کې د حقانی ډلې یو مهم مشر جانباز زدران چې جمیل هم نومیږي وژل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې جانباز زدران د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی با اعتماده مرستیال وو، خو په اسلام آباد کې کارپوه سلیم شافی وایي چې جانباز زدران دومره مهم غړی نه دی.
اصلا دا کوم اداره چې امریکایان کوي دغه خو ماته په کامله توګه باندې بے وزنه ښکاري، ځکه چې د جمیل یا د جانداد زدران په نامه باندې د حقانی صاحب په ملګرو کې نه سو په دویم نمبر شته، نه په دریم نمبر شته، نه په لسم نمبر شته، حتی چې زه فکر کوم چې په شخصي پنځشکم نمبر باندې هم نشته. البته زمونږ د سرچینی دا وایي چې دغه نامه باندې یو کس وژل شوی دی په دغه ډرون حمله کې، خو هغه نه په مهمو قوماندانانو کې وو او نه په مهمو مشرانو کې وو، بلکې د هغه درجه د یو عادي عام طالب یا مجاهد په شان وه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د رپورټونو له مخې لیکي چې د 2008 کال په ستمبر میاشت کې د پاکستان په وزیرستان کې د یو ډرون برید پر مهال د حقانی ډلې مشر جلال الدین حقانی میرمن، خور او اتن وسی وژل شوی وو. د رپورټونو تر مخه د کال 2010 په فروری میاشت کې هم په یو ډرون برید کې د جلال الدین حقانی کشر زوی محمد وژل شوی وو. همداراز اوس د وسلوالې ډلې حقانی یو مشر جانباز زدران د وژلو پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې ده چې امریکا څو وارې دا تورونه لګولي چې د حقانی ډلې او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ترمنځ اړیکې دي، او یاده شوې اداره په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونو کې د حقانی ډلې مرسته کوي. هغه څه وجه ده چې امریکا اوس د القاعده پر ځای په حقانی ډله باندې خپله توجه مرکز کړي. کله چې مودا پښتنه په پېښور کې د کارپوه رحیم الله یوسفزی په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل
کابل کے حقانی شبکی خلق سنوائی افغان طالبان تنظیم دعوت حملے حالانکہ مخت بغیر حقانی شبت کے خلق ہم دا سے دعوے کے ولی کلے چلے اور لیے بریت پا قابل کی عادت سے جو شو بلدادا چلے القاعدے خوص پاس سے خاص کسان ہم دیر نشتا مرکزن ہم نشتا نوغی خلاف خدا سے کلی ماتلا امریکہ بریت کے یو بیٹ چپاوی کے سب مہم کس مرشی نبیاغی یو قسم لگارے اعلامی او شیعہ دارے پاکلا معلومات مخدراشی اور اس منگوری چھے جات دبری دن خوش مالی وزیرستان کی کی پاکستان حکومت مخت کے احتجاج کو اس پاکستان حکومت ہم غلی شہر ہے نزد کا امریکیان پر حملے کری
حمدراز جان باز دران دو وجلو خبر پا داسی محل لغلی چی دا پاکستان و افغانستان لپار دا امریکا خاص استازی مارک گروسمین دا پاکستان پا دورہ دا دغا حیواد دا بہنو چارو وزیری هینا ربانی کر سر پا گٹ خبری غنڈ کی ویلی دی چی حقوی پا داسی سرسجی بانی خبری کری دی چی چرنگ دا پاکستان سر پا گڑا داسی و سرسجی جوڑ کری چی دا دوانو حیوادونو پا گٹ ہوی آیا د جانباز زدران وجنا د افغانی طالبانو پر ضد د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون خي او کنا کله چې مودا پښتنه د کارپورې مولای یوسفزی په وړاندې کې خوده نو هغه ویل
لکه ظاهرا باندې سمشتا او ما مشر باندې امریکا مسود کلاوی پورې حمله کوي ترڅو پورې پاکستان فوج غټ عملیات نه کړي په شمالي وزیرستان کې او دا چې پاکستان حکومت خو بالکل دا انکار کوي چې دلته کې خو د اقوامي ډلې مرکزونه نشته نو دغه پالیسۍ کې خو اوس هم د امریکا او د پاکستان ډېر فرق دی ډېر اختلاف دی اختلاف مخکې هم و اوس هم شته دا په آینده کې هم وي ځکه چې دا پاکستان حکومت خو دا وایي چې اوس پکار دي چې افغانستان کې روغه جوړه وشي خبرې وشي اقوامي شبکې سره افغان طالبانو سره امریکایان دا هم وایي چې خبرې کوو او جنګ
یاد دی چې پاکستان په وار وار هغه تورونه رد کړی دی چې ګینې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو یا حقانی ډلې مرسته کوي
اسرار العالم مومند چې د امریکا لخوا د حقانی ډلې په ضد د عملیاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي بل پلو بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې تر ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو لیو بل سره د ملاقاتونو لړۍ پیل شوې ده او تیر ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمین د پاکستان په دوره راغلی وو او د پاکستان د بیلابیلو حکومتي او پوځي چارواکو سره ولیدل دا چې د پاکستان او افغانستان او د امریکې پر اړیکو او د سیمې پر صورتحال باندې د مارک ګراسمین دوره څومره اغیزه چولای سي او د امریکا دی استازی د دې تازه راتګ به د دوړ هیوادونو پر اړیکو څه مثبت اغیز واچوي په دې اړه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر په سیمه کې د بیلابیلو کارپوهانو څخه پوښتنه کړې او دا ریپورت یې تیار کړی دی ساس پام تر ګرځوم
د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکو ته تزیه نگاران په کوم نظر ګوري کله چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو کارپوه خادم حسین نو پختلونو موري ویل
پاکستان او امریکا بنیادی توګه باندې د 2014 په حواله خپل عملیات کوي هغه ډیپلوماټیکم کوي هغه فوجیم کوي هغه تجارتیم کوي او تر څو پورې چې د سیمې د ملکونو تعلق او د نړۍ د خلکو د ملکونو تعلق دی زما په خیال هغه د قسمه ډیپلوماټیک بارګیننګ ته ډیر ور سره ګوري دا یو ساتیو قدم مخ کې د لوبیا د دوه قدم ورستو کې د امریکای د امریکای په غاړه د امریکای له طرفه او بیا د پاکستان له طرفه دا چې مونږ د کومو د انم کو تر ما خلې چې د دوه ملکونو په دې روان وختونو کې د خپل اعتماد بیللو غړې تلار خلاصې دا د دې دوه ملکونو لپاره د فائدې سبب نه دی
د غشن د بهرنو چارو تزیه نگار ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته وویل چې د وخت وختنه دا چې دوه ملکونو د یو بل سره خپل اړیکې نور هم مضبوطې کړي
کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تاریخی تعلق
کوشش روان دی زمون تعلقات خلختلشی او د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کم تاریخی تعلقات دي د هغه یو ور بیا د جاج غستو ضرورت دی زکه چې نه د پاکستان او نه د امریکوی په ګټو کې دي چې خپلو کې تعلقات ختم کړي او بیا په داسې حالاتو کې چې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی او افغانستان کې هم حالات غیر مستحکم دي نو داسې صورتحال کې د دوه ملکونو ترمنځ د حالاتو قابو کولو لپاره د اتفاق او یووالي ضرورت دی او بل خبره دا ده چې تر څو چې د دوه ملکونو یو بل سره مرسته نه وي نو افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کامیابی ګرانه ده
د یادونې وړ ده چې د دې ترڅنګ د امریکایي چارواکو لخوا وخت په وخت داسې بیانونه هم راغلي دي چې امریکا به پاکستان یوازې نه پرېږدي او دا چې پاکستان لبا د افغانستان په سخته ګړې کې مرسته کول وي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري زو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل بازار او لوی لار باندې د پولیټیکل چارواکو لخوا تر ماښام وروسته د کرفیو یا ګرځبندیز د لګول له عمله ځای خلک مسافر او دکانداران شکایت کوي او وایي چې ژوند ډیر زیات اغیزمن شوی دی. په دې حقله نور حال لسیم څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر درې په لوی لار باندې د ناټو په کاروانونو باندې د بریدونو د لړۍ د تیزېدو وروسته د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل بازار لوی لار او خوښ سیمو کې د ماخام پنځو بجو نه پس عامو خلکو ته د تګ را تګ اجازه نه ورکول کیږي چې لامل یې ځایي خلک دکانداران او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ را تګ کوونکي مسافر اغیزمن شوي دي. په دې حکله د دغې سیمې یو سیدونکی یار محمد مشال ریډیو ته خپل ستونزه په دا ډول بیانوي.
بس مونږ کوزه نه رالو پلان کوش کې را ناستو د هسپتال چې خلک ګلیار دي سکرپیو بازار ته څوک نه پرېږدي او مونږ سولیاړو نه کلي شاشته نو شاین د کورتن ټیلیفونو کښې موټر لې شاره ولګی او دا ګنډې وګوره دومره ستړي ستومان اوس دا پته نه لګي څه وجه.
او د لرې پرتې سیمې شیلمان سره تعلق لرونکی د ملیشا ځواک یو سرتېری کریم الله وایي چې دی هم خپل کلي ته نشي تللی.
مسله دا زما د مړی کار دی. زه اوټ پاس مانی یوش پر راوته ما ماته وس لار نه ملاویږي کرپی حکومت لګولې 3000 روپۍ مې گاډه ماته نه ملاوی.
او په لنډی کوتل بازار کې ګنډېره خرڅون کوي یو دکاندار محمد یوسف وای چې په داسې حال کې نه دوی خپل سودا خرڅولای شي او نه ځایي خلک خپل کورونه د پاره څخوراکي توکي وړی شي.
دا تقریبا دکانداران تم دی عوام تم دی ځکه چې سړی سویر وځي غریبي کې ماخام ګورځي بچو له څه واخلي نو چې بازار مازیګر نه بند شي نه څوک سوړی شي نه څوک څه خرڅولی شي تقریبا دواړه طرفه تقریبا دی. مونږ دا غواړو چې په کار سره دکاندار په خپل ټایم باندې دکان بند کړي. ماخوستنه 3 بجې یا 9:30 بجې یا 10 بجې دومره نه خو ورکړی وای کنه بس دا خو ایران پرونه مو کښې 5 بجې بازار بند بیگا خاصدار 5 بجې پی خاصدار او د بازار بند.
په دې سیمه کې د عامو خلکو او دکاندارانو د مشکلاتو په حق لمو چې کله د لنډ کوتل پولیټیکل تحصیلدار عبدالنبی رائے واخستا نو دوی په دې حق لا مشال ریډیو ته وویل چې مونږ یوازې د ځایي خلکو د حفاظت او د امنیت په غرض دا ګامونه پورته کړی دي.
د پبلک سیفټی دا کنه د سیکورټی لپاره ما دا د مو سیکورټی میجرمنټ دی. نه 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 سیکورټی نه مو جرنل سیکورټی چې کوم پبلک ته چې یو شي نه تکلیف ملاو نشي یو شي نه نقصان ملاو نشي دا ډیپلایمنت دا سیکورټی ارینجمنت دا د سره د پبلک سیفټی د پاره دا 5 بجې نه شپې نه مو دا چې شپې باندې مطلب چې په ایجنسی کې خوښ خلک چې ګاډ واډ ګرځي مطلب چې هغه باندې چې نظر وي کنه نور څه خبر نشته.
د خیبر کبایلی سیمې د لنډی کوتل خلک وای چې د دوی په تګ راتګ او د بازارونو په بندېدو دی لګول شوی بندیزونه ختم کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو له خیبر ایجنسی څخه ځو د باجوړ ایجنسی پر لور. په باجوړ ایجنسی کې د برمتسو ماشومانو څخه 2 ظلمي ماشومان د وسلوالو له منګولو تښتېدلي او بیرته خپل سیمه ته ستانه شوي دي. د 14 کلن امان الله او 13 کلن عبدالله په نومونو د هلکانو له رسنیو سره خبرې کړې دي. دوی ویلي چې پر دوی باندې طالبانو یا تښتونکو په افغانستان کې ډزې هم کړې دي خو دوی په تېښته کې بریالي شول. د دغه ماشومان سره د مشال راډیو خبریال شنواز ترګزیم خبرې کړې. راځي چې تاسو یې اورېدو ته غوږ ونیسئ.
د باجوړ ایجنسی د ایراب سیمې امان الله پرون د طالب وسلوالو د قبضې نه په تیښته کې بریالی شوی دی. 45 کلن امان الله چې د پلار نوم یې حبیب سید دی د اختر په 2 ورځ د پاکستان او د افغانستان د تقسیمې کرښې پر غاړه طالب وسلوالو ونیو او له ځانه سره یې د باجوړ ایجنسی د ځایي ولس په وینا مرور سیمې کونړ ولایت ته بوتلو. دغه ماشومان څنګه ونیول شول امان الله وایي. او امان الله وای طالب وسلوالو د هغوی سره رویه سخته نه وه. امان الله زیاته کړه هغوی طالب وسلوالو ته د څه تقاضي بهانه وکړه او بیا راوتښتېدل او بیا څنګه کور ته راغله هغه وایي.
هغه زیره مونږ د میتې زبانه
امان الله او دو هغه یو بل ملګری شپاړس کلن عبدالله چې د محمد علي زوی دی د طالب وسلوالو نه په تیښته کې بریالي شول او د نورو کورنیو د کومو ماشومان چې لا هم بندیان دي سهال یې دی. شاولی مامون یو سماجی کارکون دی او د هغه سره دغه ولس بیا بیا رابطې کړي دي. هغه وایي
نو ظاهره خبره ده چې هغه خو به اوس ډېر زیات خپه مي او په فکر کې به مي چې دا رااله زمونږ د رانل د گاوند او د چم خبره نو خامخا دغه د لنډو لنډو زګونو تقریبا دي. دا کوم ماشومان چې راخلا شوي دا خو پرون راغلي دي د اوسه پورې خو پکې صرف دا یوه شپه په منځ کې تېره شوې ده. اوس خو لا چا رابطې نه دي کړي خو خلک په خامخا رابطې کوي او دا هسې به ټول خلک کوي چې یاره داسې لار وله وګورو چې دا مونږ راخلاص کړو.
د شاولی خان مامون په وینا د برامت شوی ماشومانو کورنۍ غواړي که په حکومتي ستوي او یا په قومي جرګه دا دي ممکنه کړی شي چې پاتې شوی ماشومان هم خپل کورونو ته بیا راشي. شانواز ترکزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
د کرکیچ نړیوال ادارې په خپل یو تازه رپورت کې لیکلي دي چې د پاکستان په جیلونو کې له بندیانو سره کېدونکی چلند د اصلاح پر ځای د لا جرمونو سبب جوړیږي. په دې جیلونو کې تر ګنجایش زیات بندیان اچول کیږي د کوم له کبله چې هغوی له سخت ستونزو سره مخامخ وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه د جیل او د بشري حقوقو له چارواکو سره خبرې کړې او ساس لپاره دغه راپور برابر کړی دی چې تاسو اورېدو ته بولم.
د کرکیچ نړیواله اداره په خپل ریپورت کې لیکي چې یو پلو د پاکستان په جیلونو کې د وخت 3000 کسان د جیل تر گنجائش زیات اچول شوی دی او له 80000 بندیانو څخه 50000 داسې دي چې تر اوسه یا خو مقدمه روانه دي او یا هم له سره د مقدمه د پیل کېدو په انتظار دي. د ریپورت لمخې بلې خوا ته بیا له دې بندیانو سره د جیل د خراب حالت ترڅنګ داسې چلند کیږي چې د اصلاح پر ځای دا کسان له خوشې کېدو وروسته لا ډیرو جرمونو ته مخه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشرې زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل چې بندیانو ته خپل حقوق نه دي معلوم او د جیل چارواکي پر هغوی سترګې پټوي.
زیادہ تر قیدیوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بھی نہیں پتا تو جو
زیادہ تر بندیانو تا خپل حقونا نی دی معلوم او چی کوم د جیل چارواکی دی هغوی چی غواړي نو هم هغه چلن ورسره کوي. هلته تر گنجائش د زیات شمیر او د جیل د افسرانو د چلن لکه بلا په خاصه توګه په سند صوبه کې سو زله بندیانو پر جیلونو قبضه کړی دا.
کئی بار قیدیوں نے جیل پر قبضہ کر لیا ہے.
خو د خیبر پښتونخوا د جیل خانو وزیر میاګل کاکاخیل بیا وایي چې داسې بیخلج کسان دي چې له خوشې کېدو وروسته بیرته په جرمونو لاس پورې کوي.
زموږ حکومت دا کوشش دی چې څومره پورې مو اصلاح ورکوي شي هغو ته باقاعده درس قرآن ملوېږي هلته کې او تبلیغ ورته کېږي پنځه وخته لمونځ ورته کېږي دیس را اصلاحي ورسره ورسره چې هغې کوم نور نشو نماز یا ټول کېږي که نه خو میجاریټي کېږي که فرض کوي سلو کې دوه کسان بیا جرایم ته لاړ شي دا ضروري ده چې جیل کې دغه اصلاح خراب شو که نه.
له زورا یوسف څخه چې میکله د پاکستان د جیلونو د نظام په اړه وپوښتل نو هغې وویل چې په پراخه کچه اصلاحاتو ته اړتیا ده.
جو جیل سسٹم ہے خاص کر چھوٹے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں وہ تو بہت ہی
چید جیل نظام دے پا خاص توگا پا وڑو کو سیمو او خارون کے ہم پا پراخ کچا دا بندیانو حقوق تر پا خولاندی کی گی پا لوی خارون کے دادلی خلق ہم دیتا لگا زیادا پاملا رنا کبی او نور غیر حکومتی ادارے ہم شتا چے دے لپارا کار کبی حال تبیا ہم لکسا دا بندیانو حالت خده خو پا وڑو کو خارون کے دے چارنا نکی گی که دا نظام دا بدلولو خبر شي نو هغه په ډیرو برخو کې بدلول پکار دي. بندیانو ته د خپل حقوقو اړتیا ده هغوی ته دي ورکړل شي.
قیدیوں کو بالکل ان کے حقوق کی ضرورت ہے ان کو دیا جائے.
د کرکیچ د نړیوالی ادارې دا خبره مې د شاغلی میاګل کاکاخیل مخې ته کښې شوه چې د نورو مشکلاتو ترڅنګ په جیلونو کې تر خپل گنجائش د زیات شمیر بندیانو اچولو هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. هغه په ځواب کې راته وویل
دا خبره تاسو سره زمانه ما چې جرائم زیات شوي دي ګوره د دشګردۍ لېنم راغلی دی نور وجوهات شته دی چې موږ سره څومره کیپیسیټي وه شکر الحمد پشاور جیل تک 2.30 کروڑ روپئے منظوری کری دی پسور دے بدا کے ٹینڈر کی نو جیل روانے کی مردان تب سینٹر جیل لگا ور کرلو او ہر جیل کے ڈی خان کے اور سینٹر جیل کی منوی بلکوں نے جوڑو لگے نو آگے پر تقریباً 5.40 کروڑ روپئے میں منظوری کری دی نو دے سر جن بلکوں نے جڑ سی نو جیلوں کی سمر کیپیسٹی سے تعداد نہ بمو زیاد مطلب زین اور جڑو جگہ اتم کنجسٹڈ ایریا کنٹرول سی
د کړکیچ نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې د پاکستان پر حکومت او پوځي چارواکو ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو ملکی او نړیوالې ادارو ته دی په بلوچستان خیبر پښتونخوا او فاټا کې لبندیانو سره د لیدنې کتنې بشپړه اجازه ورکړي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره دی ګامونه واخلي.
بوریوال کاکړو چې د پاکستان په جیلونو کې لبندیانو سره د کېدونکو چلن په اړه تاسو ته راپور اوروي. ګران اوریدونکو، وخت په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې سوي دي. شاهین بنیاری به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې د شام په سیاسي بیقرارۍ کې تر اوسه 3000 کسان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې د هغه 3000 امریکایي ځواکونو چې په راتلونکي کال کې له افغانستان وځي د جګړې د موسم تر ختمېدو هم هلته پاتې شي. نیپرا یا د بجلی د ویش قومي ادارې د بجلی په نرخونو کې د 3 روپۍ او 4 پیسو د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. بلوچستان کې وسلوالو د ناټو په تیلوړونکي ټینکر برید کړی دی چې په نتیجه کې 3 تنه جوبل شوي دي او د قبایلي سیمو لوبډلې ته په وړومبي ځل په قومي کچ د هاکي چمپینشپ کې د برخې اخیستو موقع ورکړې شوې ده.
شاهین بنیرای او چتاسته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنی پیسو باندې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنه کړي دا چې دغه ورسپانه په خپل اداري کې څلې کلي راځي چې ورته غوښو.
نن د انګریزي ژبو ورسپانو دی نیوز او ډان خپل اداریو کې د پاکستان او هند په تجارتی اړیکو او د پاکستان لخوا هند ته د غوره ملک درجه ورکولو په پریکړه لیک کړی دی. د کې د دی نیوز ورسپانې اداري وایي چې د سره با یو طرف ته د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي چې ګټه به ارومرو ولستر سي، نو بل طرف ته د تعلقاتو خکولو لړکه هم دا ډیر ګټور کردار تر سره کړی او ډیر معاملې به ورسره هواري شي. اداري زیاتوي چې هند پاکستان ته د خپل خوا دا باور هم ورکړي دی چې دوی به اروپایي منډو ته د پاکستانی مصنوعاتو لپاره ځای جوړولو کې مرسته کوي. دغه شان د انګریزي ژبې بل ورسپانه ډان لیکي چې هند 15 کاله وړاندې پاکستان ته د غوره ملک درجه ورکړې ده او اوس پاکستان هم د دې اصولي فیصله وکړه او د دینه 3 ورځې وړاندې د پاکستانی تجارت وزیر مخدوم امین فهیم هم د هند په دوره کې داسې اشاره ورکړې وي. اداري وایي چې هر څوک دا پریکړه ډیره ګټوره ښکاري، ولې بیا هم د بازي کاروباري خلکو لخوا بدې شک سرګندېږي او وایي چې دې سره به ملکی مفاداتو او صنعتونو ته زیان ورسي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکلي چې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې امریکا افغانستان کې د امن لپاره د حقانی نتورک په شمول ټولو ډلو سره خبرو اترو ته تیار ده، ولې ورپسې دا هم وایي چې امریکا د حقانی نتورک د ختمون، د دوی د غړو د گرفتاره او بې اثر جوړولو لپاره به عملیات هم جاری ساتي. اداري لیکي چې د امریکا له خوا چې کوم بیانونه را روان دي په هغه کې تضاد ښکاري، ځکه چې یو خوا دوی په پاکستان زور ډوړي چې د حقانی نتورک خلاف دې کاروایی وشي، نو بلخوا وسره په خپله کله د مذاکراتو او کله د دوی خلاف د زور د استعمال خبره کوي. د دې سره سره مشرق ورسپانې خپل اداریا د زنانو په ستونزو لیکلې ده او وایي چې هسې خو سیاسي لیډران د زنانو د حقونو او امتیازي سلوک ختمولو ډېرې چغې او نارې وهي، خو افسوس چې په دې هیچا عملی ګامونه پورته نه کړه. اداري لیکي چې یو زنانه کله کالج، اسپتال یا دفتر ته ځي او سارې مال د سورلو په ګاډي کې د کم عذاب نه تیریږي، د هغې نه صرف دغه زنانه خبر دي چې یو طرف ته په ګاډو کې د زنانو د پاره هسې هم ډېر لږ ځای محسوس وي او بل طرف ته چې نارینه هم د دوی را ادریږي، نو سفر ورته نور هم ګران شي. بلدا چې کزنانا د خپل حق خبره کوي، نو ډرایور او کلندر ورسره بدتمیزی کوي. اداریا اخر کې لیکي چې باید د ترانسپورت وزیر یو ورس په خپل اپ دې گاډو کې سفر وکړو، نو دوی تبا هر سخکار شي. د دې هر څه لپاره ضروری ده چې د ترانسپورت نظام خکړي شي او د هغه گاډو فټنس سرټیفیکیټ هم منسوخ کړي شي کم چې په سړکونو د تلو نه دي او آلودګي هم جوړوي.
دا مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل او چې د پاکستان کورنی ورسپانه ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو سم تاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځوم. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې او د پاکستان او د حقانی شبکې د اړیکو په اړه مقاله لیکلې ده. بل پلو بیا د برتانیې ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو لخوا د طالب مشرانو د وژنې او نیولو د کمپاین په اړه لیکنه کړې. د مشال رادیو همکار داود خټک دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه د پاکستان د استخباراتي چارواکو د خلی لیکي چې د پنځشنبه په ورځ په شمال غربي پاکستان کې د امریکا د توغندیو په حمله کې د حقانی اورپکی شبکې یو لوړپوړې غړی وژل شوې دي. واشنگتن داوا کوي چې حقانی شبکې په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ دي او د پاکستان امنیتي ځواکونه ملاتړ کوي. د پنځشنبه د ورځې برید په داسې محل شوې دي چې ګینټي ورسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د پاکستانی وزیر اعظم او د پاوز له مشر سره د خبرو لپاره هلته ورسید. زیاتره آزاد کارپوهان وایي چې پاکستان یا خو تر سرحد حقانی اورپکه ډله زغمی او یا یې هم لاتړ کوي، ځکه چې دا هیواد د امریکا تر تګ ورستو په افغانستان کې ګډوډې ویني او غواړي دا اورپکه ډله د هند تاثیر په وړاندې د ملګری په توګه وکاروي. د ورسپانې په وینا په سیمه کې هند د پاکستان دښمن دی. تر 2008 کال ورستو امریکا په مسلسل ډول په سرحدي سیمو کې د اورپکو پر ضد بې پیلټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا سیمې د پاکستانی اورپکو، افغانی ډلو لکه حقانی او د القاعده د غړو چې لګرد نړي په ځانګړي ډول له منځني ختیځ راغلي مرکز دي. بلخوا د بریتانیا ګارډین ورسپانې د اغه راپور په اړه مقاله خبره کړي چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې یا افغانستان انالیسټ نتورک لخوا د ایساف د خبر پاڼو په اړه د تیرې نهه په ورځ خبر کړي شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه خبر پاڼو مقصد د ایساف لخوا د وسلوالو د وژنې یا نیونې د کمپاین اهمیت په ګوته کول دي. ګارډین ورسپانه د دغه راپور په حواله لیکي چې کېدې شي د طالبانو ضد دغه کمپاین د کامیابی په اړه راپورونه تشه خبري وي چې مقصد یې دا کمپاین ګټور سرګندول وي. راپور کې راغلی چې که څه هم دغه کمپاین مقصد د طالبانو مشران په نخه کول وو، خو د طالبانو د یو وژل شوی مشر ترڅنګ اته نور کسان هم وژل شوی دي. راپور وایي چې امریکایي رسنیو ته ورکړې شوی معلوماتو کې د وژل شوی طالب مشرانو شمیره بعض وخت تر اغه زیاته سرګندېږي چې د ایساب په خبر پاڼو کې ورکړل شوی وي. دغه راپور دا هم وایي چې که څه هم ایساف ځواکونو تر خپل وسه د ولسی وګړو مرګ ژوبل کم نه کم ساتلو هڅه کړې ده، خو په یو شپه کې له 12 تر 40 پورې د چاپو وهلو او دغه سي د زرګونو کسانو د نیولو چې یو شمېر عام خلک وي، هغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هدف اغیزمن کوي.
داود خټک چې د پاکستان او افغانستان په اړه په واشنگتن پوسټ او ګارډین ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو مهم ټکي درته اورول.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بجلی د انتظام قامی ادارې یعنی پرا د 13 اگست د میاشت راهیسی د بجلی په نرخونو کې د یو یونټ پر سر د 2 روپو او 4 روپیسو د اضافه منځوري ورکړې ده او له خلکو څخه به دا پیسې د راتلونکو میاشتې په بلونو کې اخیستل کیږي. په دې حق له په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله یو راپور جوړ کړی، راځي چې په ګډه واورو.
د نیپرا تر مخه په قیمتونو کې دا اضافه د میاشتنۍ فیول ایڈجسٹمنٹ په مد کې کړې شوې ده. د نیپرا رجسٹرار سفیر حسین تر مخه د بجلی تقسیمونکو کمپنیانو په خپل درخواست کې دریس خپل کړی وو چې اگست میاشت کې د اوبو د کموالي له وجې بجلی پیداوار کې 600 میلیونه یونټه کمی راغلی وو او دا فرق پوره کولو لپاره یې د فرنس آیل په مرسته سیوا بجلی پیدا کړې وه چې له وجې په یو یونټ 2 روپۍ او 15 اویا پیسې زیاته خرچه راغلې وه. دغه شان د ډیزلو په مرسته پیدا کېدونکې بجلی په یو یونټ هم 15 پیسې زیاته خرچه راغلی وه. نوموړي زیاته کړه چې روژې مبارک میاشت کې لوډ شیډنګ نه کولو له وجې مجبورن د فیصل آباد او مظفرګڑھ پاور پلانټونو نه بجلی ترلاسه کړې شوه او د هغې نه یو یونټ په 30 روپۍ ترلاسه شوی وو او د بجلی په بلونو کې دا شوې اضافه صرف د اګست میاشتې لپاره ده او دا پیسې به په راتلونکو بلونو کې شاملې وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نیپرا رجسٹرار سفیر حسین اویل،
چې کله هم د بجلی نرخ مقررولی شي نو دې د کتی شي چې د کومو طریقو نه بجلی حاصلے گی، یعنی د اوبو نہ سمر بجلی حاصلے گی، د تیل نہ سمر جڑے گی، او د کوئلے پر ذریعہ سمر بجلی ترلاسہ کی گی۔ چکر د اوبو نہ زیادہ بجلی حاصلے گی نو ہر ارزان بھی نو داشان مونگ ٹول بجلی رایوزے کو او اولستا پ ارزان نرخ بجلی ورکو، خو چکلا د تیلو قیمتوں اوچت شی او ملک کے زیادہ بجلی ہم د تیل نہ جڑے گی نو مجبوراً بیا مونگ پہ قیمتوں کے اضافہ کو، نو دا وجہ دا چ مونگ د بجلی پر نرخ کے نورا اضافہ اوکڑا۔
د ارسا پخوانے چیئرمین او اوبو او بجلی ماہر فتح اللہ گنڈاپور مشال ریڈیو تو اویل چنے پر صحیح تو خپل کار نہ تر سره کوي، نو دغه وجدا چهر میاش د اولس نه پسنا سره طریقې زیات پیسې اخلي،
هر دو درو میاش په پس د بجلی په قیمت کې اضافه او کی دا یو ډیر غلط کار کوي، دا په دې کار کوي چې دا ګراس مس منیجمنت دا چې کومه کمپنی تیل پیدا کوي هغه ته دوی پیسې نه ور کوي، چې پیسې نه ور کوي هغه خپل مشنان بند کی، چې هغه بند کی نو بجلی خرچه خو په خلکو باندې دا غې بوج واچي، ډیر خلک دي چې کوم غلا کوي د بجلی، غلا دوی نشي بند ولا، مطلب دا دے ٹول مس مینجمنٹ دے۔
دیو تپوس پہ جواب کی نموڑی ویل کہ حکومت ابو نہ بجلی پیدا کول طرف تا توجہ ورکڑی، نو نہ صرف زمنگ دا ضرورت نہ زیادہ بجلی پیدا کی دیشی بلکہ منگ یہ پنور ملکنو ہم خرسہ ولے شو،
بجلی خو پتیلو کتن نہ دا پیدا کون پکار، ولی چا خدا پاک منگ تا ہائیڈل دونے ڈیر را کڑے دے چی بھی زس ہو کال پورت منگ پہ گزارا کی دیشی، اگر دا دے چا تقریباً پا دیخ پل سندونو بانے پیتا ذرا میگا واٹ بجلی پیدا کولای شو، اگر دوی نہ پیدا کئی یو ڈیر زبردست کی ماول ور کڑے اوڑ، اگر دا دے چا پا دریائے سندھ بانے پا اخر کے براج کم ڈیم جوڑ کی دا آگر متاسو تا دوانزر نوالی ترشپک اوڑ میگا واٹ پورے بجلی پیدا کئی، او دا پراجیکٹ پا دونیم درو کالو کے ختم دائی سی۔
فتح اللہ گنڈاپور وائی کہ حکومت دس کردونا شل میل رخ کتا کت زرا ڈیم جوڑ کری نو پنزل زرا میگا واٹ بجلی تی ترلا سکے دیشی۔ احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
د پاکستان حکومت کې وی خواته د بجلی په نرخونو کې د زیاتوب د منځوري ورکړه، او بلې خواته په هفته کې د دوو چټو اعلان وکړي چې بجلی به چت کړل سي، خو اوس هم د بیلابیلو سیمو خلک د بجلی له لوډ شیډنګ څخه سر ټکوي، د کورمې ایجنسی او ارګزو ایجنسی اولس له ورته ستونزې یعنی لوډ شیډنګ سره مخامخ دي، او وایي چې د دې له کبله د ژوند ټول کارونه اغیزمن شوي دي۔ په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال طارق اورګزی نور حال راکوي۔
د حکومت د اعلان باوجود په کورما او رغزو ایجنسیانو کې لوډ شیډنګ هماغه سي جاری دی، خلک وایي چې د بجلی د بوتلو د پاره څه وخت نه دی مقرر شوی او اکثره بجلی غایب وي۔ د کوزي کورم ایجنسی نه یو کس په دې حقلا مشال رډیو ته وویل:
ما نوم محمد انیس دی، زه د ساده اوسیدونکی یم، بجلی هلته ډیره زیاته خرابه دی، هلته کله کله داسې هم کیږي چې په ټوله ورځ هم بجلی پکې نه وي، بجلی څه ټایم معلوم نه دی، بس څه ټایم خواښه شي بیا یې۔
خلک وایي چې شپه ورځ کې صرف دوه غنټې بجلی وي کوم چې د خلکو ضرورت نه پوره کوي۔ خلک دا هم وایي چې د زیات لوډ شیډنګ له کبله په سیمه کې د اوبو کمواله راغلی دی۔ د سیمې نه یو کس په دې حقلا مشال رډیو ته داسې وویل:
زه محمد نذیر د شش اوسیدونکی یم، ماشومان دا ګلونه ویر کړي، کوڅو په کوڅو څاروي اوبه نه وي، د چا ګاډی هغه په ګاډو کې د پیرکي مشینې نه اوبه راوړي، او زه په خپله ګاډی شوټ کوزه لوی توی دی، توی ته پیک اپ کوڅو د توی هغه ګنده اوبه دی هغه کور ته راوړو،
ملک حاجی محمود بنگش مشال رڈیو تا اویل چې خلکو سره د بجلی بوتلو په لړ کې نا انصافی ختم کړی شي۔
بجلی خو مخ کیا ہوا دا خلکو تما لاس گھنٹے دو لاس گھنٹے بجلی ویر کولا دا اس میں ایک دم بند کا دا خلکو بتا ستا سوری چو سوچ بکاوی ستا آغا ٹیم کی لاس گھنٹے پیل جلے چلے ہو بیا تا توخ پلا خواہ خشی دوی گھنٹے وا گھنٹا بجلی مطر اپرے گا دے گا نا نخال انتہائی تنگ شوی دی برا اور زیادہ طول بازور کی عمر کر تر اگر شو بیا مو مشرون سے خبری وزارا ہو کے سیارا مو خبرو بانی خبر کہو دا احتجاج فی الحال پریک دا ہوگا نا نا مو پتی بانی مجبوری ہو سے احتجاج بکو سے بجلی دا پوزیشن دا حالات بھی
په حق لامو چې کله د قبایلی سیمې د بجلی محکمې وایان محمد انور سره تماس ونیولو، نو مشال لړو ته ویل چې زیات لوډ شیډنګ وجه په ټول ملک کې د بجلی کمواله دی،
دا خامخا خلکو ته تکلیف دی، موږ دا کوشش کوو چې چوره د موجوده موږ سره بجلی وي، ای کې داسې د خلکو ته انتظام جوړ کړو چې برابر برابر خلکو ته کم از کم خبر خبر یعنی خبر شی ظاہر بجلی پملک کی ڈیرا جوڑی گی ان شاء اللہ حقیقی بات وہ کتا جوڑ کی کمی راضی نوتا جوڑو نا مونږ تقسیمی رقم نه دی بجلی تقسیم کوو
خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت د کورما او اورګزو ایجنسیانو کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو لپاره سمدستي توګه اقدامات وکړي ګنې عوام به یو ځل بیا سړکونو ته راوځي. طارق اورګزی، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
ګران اوریدونکو، بل خوا بیا د سوهیلي وزیرستان هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له کبله اوس هم بې کوره دي شکایت کوي چې حکومت ورته د شناختي کارډ د ترلاسه کولو لپاره د سهولت کارډ د ترلاسه کولو شرط ایښی دی. د دوی په وینا هم دغو شرطونو دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې هکله نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
حکومت مسعود کډوال وزیرستان ته واپس تلل د مخصوص فیسیلیټیشن یا سہولتی کارډ د اصول سره مشروط کړی دی. دا کارډ جوړول او په دا غرض په فرستونو کې د نمونو درج کولو سلسله تر سمو دې پورې روانه وه او بیا ناڅاپه بند کړای شو. هغه په زرګونه قبایلون چې کومو د فیسیلیټیشن کارډ د اصول لپاره نمونه درج کړل خو کارډ ورته ونه رسېده. اوس په دا وجه یو شمېر قبایلون د قومي شناختي کارډ د جوړولو د حق نه محروم شوي دي. په دا قبایلون کې 15,000 مسعود طالب علمون هم شامل دي. دا طالب علمون د قومي مشکلاتو سره مخامخ سرنګ کارېدلي او په سرنګ ګوتنیوکې کوي.
زمونږ نوم محمد سجاد مسعود دی، ګورنمنټ کالج سام سټوډنټ یم. فیسیلیټیشن کارډ په وجه باندې چې کومه قومي شناختي کارډ شه مسله جوړه شوې ده، دغه په وجه باندې 15,000 قبایل مسعود در په در دي. په دا شه 15,000 سټوډنټ هم شامل دي او په هغه شه یو زه هم. زه په پښتونخوا په ټوله په تعلیمي ادارې وګرځیدم، خو د خلارو ته ملاو نشم. حکومت ته همیش په دا خبره غوړ وکړو کنه وی میږو بیا په مظاهره باندې مجبور شي. په دا چې په تعلیمي مستقبل هم په دا لګېدلی دی او میږ د خپل مستقبل د پوره هر څه تم لا تړلې ده.
زمون نومل امزب ده. زه د سرای یونیورسټي پېښور د جی ډی پی ای سټوډنټ یم. مو فیسیلیټیشن کارډ نه دی خوستای، خو رجسټریشن مې کړای دی. په دا وجه به نمو ته وس کمیشن اتی کارډ نه ملایويږي. د دغه فیسیلیټیشن کارډ د نادرا او د پولیټیکل انتظامیه په مانسه د 1 کروڑ ټکا مایدا شوی. په دا شه 2 کروڑ ریپه پولیټیکل انتظامیه نادرا ته ویر کړل او 6 کروڑ په مانسه ورکې دي. وس نادرا دا مشکلات جوړ کړي دي چې چا فیسیلیټیشن کارډ نه وی اغا ته کمیشن اختی کارډ نه ویر کوي. په دا جابونه د موغوند د یوت سټوډنټ متاثر شوی دی. نه فیسیلیټیشن کارډ ورته ملاوي چې اونه کومي شناختي کارډ.
د مونم شفید الله د 4th year سټوډنټ یم. مو مسله دا دوم چې کله مسجد کډول وزیرستان ته واپس لل د اریو قبایل د پر فیسیلیټیشن کارډ لازمی و. مو دا ته رجسټریشن کړای و خو دا کارډ تر وسه پر ملاو نه دی. دا وجه مونږ مت کمیشن اختی کارډ نه ملاوي وی. ډیر جې شموار می کمیشن ته اپلای وکړل خو کمیشن زجکه ریجیکټل چې د مو سره کمیشن اختی کارډ نه و. دا وی د مو مسله نه دی بلکې په زرینه مسجد طالب علم مسله دی.
د مسعود قبایلانو او طالب علمانو د فیسیلیټ سیشن او کمیشن اخته کارډونو د غام اسلامه چې د پښتونخوا په شاور نادرا اپریشنل منیجر نعیم خان په مخشک شیشوا اغه وویل
زمادم کې سګل چې من دا خو داسې پکار نه دا خو یو بل پروجیکټ او دا خو نارمل نه کیته اپلای کړی دا داسې پکار نه دا دا موږ کیس لګلې دي ان شاء الله دا به ریزالو شي دا دې ته کارډ نه ملو شي دې کې ایشو نشته الیکشن ډیلی شو خو به ان شاء الله دا بس دې کې سټوډنټس دې کنه خیال به ساتو بس دې کې څه مطلب یې نشته دي.
دا قبایلیون او طالب علمون غوښتنه کوي چې دغه مسله د په زر نظر حل کړای شي ځکه چې په دا وجه دوی د قومي حقوقو او بنیادي ضرورتونو نه محرومیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام روشانه مستقبل ته چې جوړونکی منور شاه دی. دا تاسو د روشانه مستقبل
پښتانه که یوې خواته د شاندار تاریخ ترڅنګ خپل روایت لري، نو بلې خواته ځنې داسې بې ځایه او بې مقصده روایت هم لري چې لوجې ډېرې میاندې بوري شوي، ماشومان یتیمان شوي، پیغلې کونډې شوي او خپل ځوانان یې خاوري شوي دي. په دغه بدو روایتونو کې ځنې داسې تربګنۍ او دښمنۍ هم شامل دي چې هیڅ به هیڅ شروع شوي او په عمرونو روان وي او په کې ککړې کورنۍ د مخکې تلو پر ځای ورځ په ورځ شاته روان وي. د دې ترڅنګ د خپل ژوند د ساتنې په غرض کې څوک غواړي او کنه خو وسلې هم ځان سره ګرځوي. د خپل ژوند حفاظت د هر تن تر ټولو اولنۍ ذمہواری ده، خو پکې د خبرې ته هم پام پکار دی چې دغه حفاظت د بل یو بې ګناه تن ژوند خو د خطرې سره نه مخ کوي. بیا ځینې خلک چې د وسلو سره لوبې کوي زیاتره پکې د ځان او یا نورو خلکو ژوند خاورې ریکړي. همدغه شان یو ښکلې ځوان مشال ریډیو ته د خپل ژوند په حق لوای.
زمانو احسان الله دانش ته پیښور کې لنډیر باب کې علاقه ده کلی دی چې هغې سره تعلق ساتم. 29 دسمبر 1988 پورې زنار ملوم زما تقریبا هغه ټایم 17 سال عمر و. سکول کې زه د اووم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولې سکول. هغې سره سره به ما په کې د لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کې دا به مې کوله، اسمبلی به مې هم کوله، سکاوټ کمانډر هم ما په دې سکول کې، زه والیبال په کیپټن وم او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا به داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن باندې بیا به هم راتلو. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به اتم کلاس نه به زه پاسېدم، 4 بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ لګېدم نو زه به د کیوم سټیډیم پېښور تلم او خپل رننګ به مې کولو.
دا چې څه حادثې سره مخ شوی دی او ولې، په دې پوښتنه احسان الله وویل د افسوس خبره خو دغه ده چې په ټوقه کې ورته غم جوړ شو.
زما یو ملګری و چا ورته ویل چېرې تماشې ته ګوره، زه بازار ته ځم او دا تا سره یکدم د کتابونو دکانو. نو هغه چې هلته تماشا کې خو هغه بس بدقسمتۍ به ورته وایو چې زه هغه وخت سره هلته ورسېدم، هغه سره مې خبرې وکړي. خو دې دوران کې زمونږ یو بل ملګری راغو چې هغه سره ما لیک سره کولو، نو ده په ګپ شپ کې تماشا راواخیسته او زما ملا ته ونیوه چې دی به ویرېږي یا په دې ټوپ کې. دا هغه په کې داسې بلوټ بلوټې ووالو، داسې تماشې ګوټې ووالې. نو بس هغې سره فایر شو، زما سپینل کارډ شو، لږ زخمي شو چې هغې نه زما بیا پیرلایز شو، زما نیم بدن د هغې نه پس بیا کار پرېښو.
نوموړی وایي که څه هم دا لوی غم و، خو چې خبره د حادثې وي نو جرم په خطا کې بدل شي.
هغه وخت سره خو بس زمونږ کور مخه وه، تقریبا مخامخ مې رورم ولاړو خو بس بیا هسپتال ته ورسولم. نو دغه وخت کې دغه چې کومه لخ نه لګېدلی مو نو د ده په زړه کښې خو څه نو وه، غریب ما پسې تر هسپتال راغو. خو هلته ټولو خلکو ورته دا خبره وکړه چې یاره ته کور ته لاړ شه دلته، نو دا تا خو څه داسې معمولي کار نه دی کړی، دا حساب سړی دی ویشتی دی. خو هغه ایف آی آر کښې ما وویل چې زه د ګپ شپ کښې د غلطۍ نه زه د دې ملګري د لاسه لګېدلی یم. نو بیا زمونږ په علاقه کښې داسې جرګه سیستم دی، زمونږ مشران راغونډ شو ټول کنه چې پولیس خو به خیر خپل کار کوي، به د غلطۍ کار دی خو دې لږ لس سزا پکار ده. نو بیا چې ټول زمونږ شکر دی ایجوکیټډ کور دی، خاندان هم دی، نو بس دې خپلو کښې دا فیصله وکړه چې یاره لږ ژوندی دی او اوس دې خپله وایي چې زه د غلطۍ نه لګېدلی یم. نو د جرګې په مخ باندې مونږ هغه کس بالکل معاف کړو.
نه یوازې دا چې احسان الله په خپل تقدیر صبر وکړو، بلکې هغه دوست ته یې هم ویل چې خفګان دې نه کوي، د بخلی دی. خو چې هر قانون او جرګه یې معاف کړي نو د ضمیر د عدالت سره به څوک څه وکړي.
بیا هغه لږ دومره زیات خفه و چې هغه مطلب دا دی چې نشي شروع کړي او ما له به راتلو هم که نه، هغې سره به ډېر زیات به خفه و. هغې کور والا به هم زما تپوس کولو. نو په دې کښې بیا داسې کار وشو چې د هغه مزغو بالکل لکه داسې کار یې ورو پرېښو. داسې ما به پوهولم چې یاره بس خیر دی، دا خو د خدای د طرف نه وشو، زما ډېر ښه دوست و هغه. نو هغه ویل چې یاره دا خو زه نه شم برداشت کولی، ته به اوس ټول عمر څنګه دغسې معذور یې، اوس تا خوراک ته ځې، علاج هم اوس نشته دی. نو ډېر زیات د خفګان د وجې نه هغه تقریبا 80% هغه اوس لیونۍ شوی دی او هغه خپل ژوند هم ځان له په دې طریقه خراب کړو چې یاره ما نه ولې داسې ښه ملګری ولګېدو. نو زما دې ټولو خلکو ته دا هم پاس دی چې په دغسې تماچو کښې دې ګوتې نه وایي چې مطلب دا دی هغه بیا بل ته نقصان ورسوي او د هغه خپل عمر هم خراب شي.
احسان الله دانش د خپلې کورنۍ او دوستانو په مرسته او د خپل همت له کبله ښه تعلیم کړی، ښه نوکری یې ترلاسه کړی او نن سبا ډېر د عزت ژوند تېروي. په نننی پروګرام کې په ملایشیا کې د زده کړو په اړه معلومات درکوو. د دې هیواد شمیره د ایشیا په پرمختللي هیوادونو کې کیږي او د پاکستانی او په خاص توګه د پښتنو طالب علمانو لپاره په حکومتي یونیورسټو کې ګڼ شمیر وظیفې یا سکالرشپس ورکوي چې د نورو هیوادونو په نسبت ډیر په اسانۍ ترلاسه کیدی شي. محمد اسلام په دغه وظیفه ترلاسه کولو کې بریالی شوی چې دا وخت د ملایشیا په سرخار کوالالمپور کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي. نوموړی وایي په کار دی چې په انټرنیټ د خپلې شعبې لټون وکړی شي او یو تن چې څومره تعلیم ترلاسه کړی وي او وړاندې څه کول غواړي هغه هم په پام کې ونیسي.
دا کم چې موږ انټرنیټ یوز کوو کنه خلک ډېر بیگ اپلیکیشن د پاره غواړي یا ته انټرنیټ نشته کنه، نو چې سړی انټرنیټ نن سبا هر ځای کې اویلیبل دی، په کلي کې مشته دی او هر ځای کې د انټرنیټ سہولت اویلیبل دی. زه به چل چل کوو چې کله زه فارغه شوم د انجینیرنګ نه، نو هغه وخت کې خیر په 2000 کې زه فارغه شوم، نو ما یاره راشه په خبر کې معمولی شان جا وګوره چې زه په انټرنیټ سره څور سره یوز کوم. هغه وخت کې کلي کې نه اوس خو موندلی کې نن سبا انټرنیټ لګېدلی دی، ښه په اسانه په دوه لس روپۍ او داسې گھنٹہ ورته ملاویږي کنه. نو هغه ما سانه سرچ کو، بیا مې داسې چلو کو چې یو سو سپروایزر تا چې مار لډی سپراجیکټ باندې کار کړیو، هغوی ته بیسک ما ته پته نه و چې څنګه پروسیس دی، خو هغوی ته ما ایمیل وکړو، هغوی ما ته ریسپانس کې داسې وکړو چې یاره ته دی ویب سایټ باندې دا خپل فیلډ سره دی سره ته وګوره چې یاره مطلب ستا سره ملاویږي کنه ستا فیلډ سره، نو بیا ته موږ ته رابطه وکړه.
د نفسیاتو کارپوهان وایي د تعلیم او زده کړو سفر وخت ډیر غواړي، خو زیاتره خلک په لږ وخت کې لوړ مقام ترلاسه کول غواړي، چې له امله یې ځینې خلک د تعلیم په میدان کې ناکام شي. داراز محمد اسلام هم وایي په ملایشیا کې د داخلي لپاره یې ډیر وخت لګولی دی.
یو دوست سایټ زما فیکس ریلیټډ ټو ما وی ته ریسپانس ورکو، خو په دې دوران کې دې پروسس کې تقریبا یو کال یو نیم داسې لګېدو، خو زه خو الډی مسلک جاب په بخور کې، هغه سره ما وی ته ایمیل وکړ، هغه ایمیل نه پاس چې پازیټیو ان سره رالی، نو بس دې ما هغه نو ستې ترالم او هغه ته مې به ویل چې دا کار ما کړی دی، نو پرو رو 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 باندې خو چې بیا دلته رام لما، نو بیا به ته هغې ته په فرسٹ سمیسټر کې هغه آؤٹ پټ خې، نو هغه به تا سپانسر کی. سپانسر دا چې په هغې سره ما ته اوس ټایم لیم ده کنه، یعنی لایف نارمل ښه ټایم پاس کېږي چې سړی نارمل لایف تېروي کنه، داسې نه کېږي چې سړی به سیونګ هم وکړي او دا به کوم دا نه نه، ډېرې غټې خرچې هم پکې نه کېږي، نارمل لایف په کې ښه آزاده په هغه سپانسر کې تېرېږي، خو آؤٹ پټ به هغه کس خې. او الحمدلله پښتانه خو نن سبا لږ گائیڈنس غواړي او نور خو قابلان دي، خو لږ گائیڈنس غواړي، چې گائیڈنس ته ملاو شي نو دې وروسته نه راځي.
نوموړی زیاتوي د پاکستان طالب علمان په ملایشیا کې ډېر په اسانۍ زده کړې ترلاسه کولی شي.
اول دوی لینگویج کې لږ فرق وو، خو اوس چونکې دوی مې انګلیش شوی دی کنه، نو هغه نظام هغه سیستم دومره فرق موږ ته نه فیل کېږي، او ایشیا کنټریز هم دی هغه نه دی، خو دا لږ ایڈوانس په دې دی چې دوی ته گورنمنٹ لږ فنڈ ملاویږي، یونیورسٹی نے اسٹیبلش دی، لیب اسٹیبلش دی، کار پکې کېږي، او ایجوکیشن یې چونکې دا د انګلیش انګریزان دلته پاتې شوی او څنګه زمونږ هم انګریزان پاتې شوی، تعلیمي کې به دومره فرق زمونږ پاکستان او دلته نشته. موږ پاکستان کې موږ ښه انټیلیجنٹ یو، موږ ته گورنمنٹ سپورٹ نشته، هغه وجہ دار چې لیب او یونیورسٹی نے اسٹیبلش نه دي. دلته فرق دا دی چې دلته لیب او یونیورسٹی نے ډیر اسٹیبلش دي بیکاز اف گورنمنٹ سپورٹ، چې سړی دلته راشي نو ډیر خپل او مزیدار ایجوکیشن کولای شي. خو دې سره نه کېږي، زه دلته ما دا دې بده بس کی کنه، خو ما ته اوس پورې ما ماستر هم کړی به می اوس پی ایچ ڈی کومه، او اخیری سمستر مې اوس پورې ما دا نه دي تیر شوی، چې را ازما ایجوکیشن خو ډیر کم زوره شو، ډیر خطر راړو، ما ډیر زیات ډیر زده کړ، او زه ما تیرا زه یورپ او داسې کې دیشي مال ته نه وې زده کړې، ځکه چې زبردستي لګ بلش شوی شانته وې کنه، او کم زما ایجوکیشن وو هغه نه ما ډیر زده کړ، او پی ایچ ڈی دې ته وایم چې سړی زده کړي د خپل کرشي ایجوکیشن لا لګ نور زده کړي.
محمد اسلام وایي هسې خو د ملایشیا یو شمیر یونیورسټۍ وظیفې ورکوي، خو یونیورسټي ټیکنالوژي پیټروناس یعنی یو ټی پی داسې یونیورسټي ده د لوړو زده کړو لپاره دا مهال تر ټولو ښه وظیفې ورکوي، او هر تن یې ښه په اسانۍ د انټرنیټ د لارې لټولی شي.
دا خو د ټاپ یونیورسٹی دا نوې جوړه شوې خاص سکالرشپ پر کوي، مخکې به دا یونیورسٹی خلک پاکستان ته تلو او دلته سپیشلی دا ځل چې تیریو 2009 کې چې دی کړی نو دوی په خبر ته تیریو، او په خبر نه ټول پښتانه سټوډنټس راوستي دي، نو هغه په ویب سایت باندې خو باقاعده خو دې چې کې په دې یونیورسٹی کې کته ایډمیشن واغستو نو دا به تاسو پیمنٹ کوي، هغه کې د سپروایزر یا د سکالرشپ ضرورت نشته، په هغه پیمنٹ کې به تدا وی سو لیب ورک او هغه په ایکسپیرینس کې راځي کنه، ایکسترا لګ چې ته لیب سټوډنټس کې نه لګ لیب ور به وکړي کنه، او تاسو خو مده دا د ټول نه های پیمنٹ هغه کوي. نو هغه ویب سایت دې www.universitypetronas.utp.edu.in مای دغه ویب سایت باندې چې سړی لاړ شي ډیر ایزی دی او هغې باندې پوره ډیټیل دی او چې کم څنګه سړی غواړي صرف آنلاین اپلیکیشن دی سبمیټ کړي هغه ته ریسپانس ملاو شي هغه ورځ نه لکه یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد نو هغه به هغه ته ملاو شي چې ستا اپلیکیشن ایکسپټ شو نو د ریمیشن وشو ده ته به هغه پیسې ملاویږي هغه په ویب سایټ باندې دی او هغه د ټولو یونیورسټیانو نه غټ سکالرشپ دی هغې کې هیڅ سم نشته بلکې هغې هومره تنخواه سړی په پاکستان کې هم نشي اخیست
نوموړی زیاتوي د داخلي لپاره دوی د ډیر آسان شرایطو سره د انګریزي ژبې یو امتحان اخلي
انګلیش ټیسټ دی هغه خو سړی دی چې مطلب هغه چې کئی سړی پی سي وکړي نو انګلیش ټیسټ په هر ځای کې آیلټس چې دی کم یو چې انګلیش ټیسټونه دي که نه هغه دي پاس کې او دوی د ټول نه کم بینډ غواړي 5.5 غواړي که نه هغه ځای کې 6 او 7 بینډ غواړي او دلته دوی 5.5 غواړي که هغه ټیسټ یې فیل کو ان کیس او دسه ټیسټ نو او د دوی اډمیشن وشو نو دوی نه بیا دلته په دې خپل لوکل یونیورسټیانو کې هم ټیسټ لري که ان کیس هغه ټیسټ یې بین فیل کو نو آخري لاسټ چانس به دا انګلیش پاس کوي هغه به از اے کورس علی او هغه انګلیش چې دی پاس کی نو بس بیا به دا خو اډمیشن به دته شوی داسې نه کې اډمیشن به کینسلېږي هغې به علی کینسلېږي چې دی بالکل زیرو په انګلیش کې نو داسې ښه مسله زمونږ سټوډنټس ته نه وي ځکه زمونږ ټول خلکو له انګلیش ولدي
دا او محمد اسلام چې په کوالالمپور کې په ملایشیا نیشنل یونیورسټۍ کې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي